د مازدیګر څلور بجې دی. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو په یو راپور کې به واوري چې عمران خان تیر ماښام په خپله وینا کې څه ویلي. او په غزنی کې د یو ښوونځي لسګونه زده کوونکي په نامعلوم دلیل روغتون ته وړل شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه واوري، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی، د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د زابل او روزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پاکستان صدر اعظم یو وار بیا ویلي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. بشپړه خبرونه. د بدخشان ځای چارواکي وایي د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د بدخشان ولایت امنیه قومندان اسدالله محمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حملو په نتیجه کې دولتي ځواکونو امنیه قومنداني او د کران او منجان ولسوالۍ پریښو دي او یوې تپې ته وختل. د شاغلي محمدي په وینا طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ او قومنداني ودانیو ته ننوځي او په دغه ځای کې سخته نشته روانه ده. د بدخشان د امنیه قومنداني هم درز وویل نشته لپارون راي دوام لري او طالبانو ته تلفات اوښتې دي، خو د لارې د اوږدوالي او تلیفوني اړیکو د قطع کېدو له کبله یې په اړه دقیق معلومات نه دي مشخص شوي. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورای وغړي جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د یوه کلي په استثنا د کران او منجان ولسوالیو سیمې نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نظامی مسؤلین وایي د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې ولایت کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه وسلوال د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې تیره اونۍ په مارجه ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې درې وسلوال طالبان تیره ورځ له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې او نور شپږ یې مخکې د افغان کماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. په دې دواړو پیښو کې څلور نور وسلوال ټپیان او یو شمیر ماینونه هم شنډ کړای شوي دي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو ملکي کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو بیا ادعا کړې ده چې په مارجه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات او اړولې دي چې حکومتي مسؤلینو دا ادعاوې رد کړې دي. د زابل او روزګان نظامي مسؤلین وایي په سیمه کې د نظامي عملیاتو پر مهال 13 وسلوال وژل شوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو 24 ساعتو راهیسې د زابل په دای چوپان او د روزګان په خاص روزګان ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر لیدو یوه ورځ مخکې د یکشنبې په شپه په واشنګټن کې پاکستانیانو ته په وینا کې دا خبره کړې ده. افغان حکومت تمه لري چې امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي. سپینه ماڼۍ نن دوشنبه د ډونالد ټرمپ او عمران خان د سرمشریزي کوربه ده. دا لومړی وار دی چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه واشنګټن ته تللی دی. هغه په واشنګټن کې پاکستانیانو
افغانستان
ما لومړی ورځ ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار می ویل چې مسأله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بد رد یې راته ویل، ترهګر او طالبان خان یو بلم، خو الله حق دی. نن ټول نړۍ وایي چې د افغانستان د مسلې حل جګړه نه ده. ترامپ له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړي. یو لامل یې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل سوی دی. افغان حکومت واشنگتن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. ایرانی چارواکی و امنیتی دارو د امریکا استخباراتی داری CIA تا د جاسوسی پا تور ولس مشکوک کسانی ویلی او دزینی پا مرگ محکوم کردی. د ایران د استخباراتو وزارت نن ویل چی د ایران امنیتی دارو پا بریالی توب سره د دوی پا وینا د CIA د جاسوسانو شبکه لمنځه وړې ده. د وزارت یو چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي ځینې تورن کسان په مرګ او نور یې په اوږده حبس محکوم سوي دي. دا اعلان څو میاشتې وروسته له هغه سوی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ په دې وروستیو کې وضعیت نور هم ترنګلی سوی دی او امریکا د روان کال له می میاشتې راهیسې پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي څارونکو ادارې اعلان کړی چې د دې ادارې رئیس یوکیا امانو نن مړ سوی دی. امانو 22 کلن و. یادې ادارې د امانو د مړینې لامل نه دی یاد کړی. یوکیا امانو له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې مشري پر غاړه درلوده او د خدمت موده یې د 2021 کال تر نومبر پورې پای ته رسېده. د اعلامیې له مخې امانو نیت درلود چې له خپلې دندې استعفا وکړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په پام کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نن د امریکا له ولسمشر سره د افغانستان پر ګډون پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې وکړي. په یو راپور کې به واورئ چې عمران خان پرون په خپله وینا کې څه وویل. ولسمشر اشرف غنی وایي د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي طرزالعمل سبا اعلانېږي. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې د یو ښوونځي لسګونه شاګردان په نامعلومو دلایلو مسموم شوي دي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لومړۍ کرخه کې پرته ده. دومه خبره د دې د سیمو ته نږدې په 500 متره کې د غزنی مسلخ یا کشتارګاه ده.
چارواکي وایي د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
موږ په دې عملیاتو کې هیڅ خنډ نه لرو. دشمن په ماته دی او پات سو مینونه د لوی لارې بندې کړې دي. هغه موږ تان نه راکې انشاءالله.
په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واوري. راسره اوسئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې دی او ټاکل شوی چې نن به د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. په دې کتنه کې به د افغانستان پر ګډون په یو شمیر مهمو مسایلو خبری وشی. ښاغلی عمران خان یو ځل بیا ویلی دی چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه اوریږي. هغه د یک شنبه په شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته وینا وکړه او دا یادونه یې وکړه. د افغانستان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان لازم فشار راوړي څو د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
سپینه ماڼۍ نن دوشنبه د ټرمپ او خان د سرمشریزۍ کوربه ده. دا لومړی وار دی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه عمران خان واشنگتن ته تللی. د افغانستان د سولې او ثبات اړوند مسایل به د ټرمپ او خان د بحث عمده موضوع وي. هغه بېګا شپه په واشنگتن کې پاکستانیانو ته وینا وکړه او افغانستان یاد کړ. لومړی ورځې مې ویل چې په افغانستان کې جګړه د حل لار نه ده. په وار وار مې ویلي چې مسله په جنگ نه هواریږي. هر قسم بدره دی راته وویل. دهشتګرد یو بللم. طالبان خان یې راته وویل. خو الله حق دی، نن ټوله نړۍ وایي چې د افغانستان جګړه هیڅ حل نشته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پروسه کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړۍ په خاطر پر پاکستان سلګونه میلیونه ډالر بند کړل. یو لامل د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې نه همکاري بلل شوې ده. د افغانستان حکومت واشنگتن ته د عمران خان د سفر په اړه ویلي چې دوی تمه لري چې امریکا پر پاکستان لازم فشار راولي چې د افغانستان په اړه خپل سیاستونه بدل او د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل موږ هیله منیو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي، له طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. امریکا له پاکستانه تمه لري چې دا هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې اغیزمنه همکاري وکړي. پاکستان څو وار د افغان حکومت او هم د امریکا له خوا له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په ناغېړۍ تورن شوی او ویل شوی چې له ژمنو ورهاخوا په عمل کې هیڅ تغییرات نه دي راوستي. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپله د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپلې وسې هڅه کړې چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم ورځو نور موضوعات ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې حکومتي چارواکي د مداخلې حق نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه ناسته کې وکړې. ښاغلی غنی دا یادونه هم وکړه چې افغان حکومت د ولسمشرۍ را روانو انتخاباتو ته چې د هیواد د راتلونکي د برخلیک مسأله ده 8 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړې دي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی پراپور کې.
افغان ولسمشر وایي چې هیڅ حکومتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. محمد اشرف غنی دغه څرګندونې نن دوشنبه د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په 22مه ناسته کې وکړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې ټاکل شوې نږدې یوه اونۍ وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي. ښاغلی غنی وویل چې په انتخاباتو کې د حکومت د نه لاسوهنې په اړه یو طرزالعمل جوړ کړی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. دی وایي
آنها در انتخابات بی‌طرف خواهند بود.
هغوی یعنی امنیتی او دفاعی ځواکونه به په ټاکنو کې بی‌طرف وي. موږ به په دې اړه یو واضح طرزالعمل خپور کړو تر څو ټول وپوهیږي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه زموږ ملي سرمایه ده، نه د ډلو او سیاسي کړیو شخصي ملکیت. ښاغلی غنی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کمپاینونو پیل ولسته یو ښه فرصت بولي چې د برنامو په اورېدو او د کاندیدانو وینا او عمل ته په کتو به د خپل راتلونکي ولسمشر او زعامت په اړه ښه قضاوت وکړي. دی وایي که څه هم ولسته به د کاندیدانو د وینا او عمل ارزیابي او په اړه یې قضاوت یوه پیچلې مسله وي، خو په خبره یې چې ولس په خپله پرېکړه او قضاوت کې تل سم او په حق وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره 8 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان مالی وزارت هم ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره څه باندې 50% بودیجه حکومت چمتو کړې ده. ښاغلی غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي او سوله د ټاکنو معنی نه شي کېدای. تیره ورځ انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی هم په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و او ویلي و چې د انتخاباتو نوی مشرتابه د 1999 کال د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره توانېدلی چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرزالعملونه او لوایح د دغو انتخاباتو د پرمخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي دي. خو په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې په اړه پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه ډاډه نه دي او وایي چې له دې مخکې هم داسې طرزالعملونه جوړ شوي وو خو د لاسوهنو مخه نه ده نیول شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې په دې اړه وړاندې هم طرزالعملونه صادر شوي خو د بیرته څارنې په اړه یې هیڅ داسې میکانیزم نشته چې په عمل کې ثابت شي.
زموږ لپاره هم یو لوی اندېښنه دا ده چې په انتخاباتو کې مداخله ونه شي، لاسوهنه ونه شي، واک ناوړه ګټه وانخیستل شي او کوم منابع امکانات چې دولتي او ملي دي هغه د چا په ګټه چا په ضرر باندې استعمال نه شي. اوس دغه تطبیق لپاره خدای قانون حکم کوي، اصول هم دغه وایي. د تطبیق لپاره یو میکانیزم ته ضرورت شته. ولسمشر په دې اړه باندې فرمانونه صادر کړي دي او دغه فرمانونه تر هغه بشپړ کیږي د تطبیق کیږي څوک هغه څاري دغه کیفیت او د کار د نتیجې څخه څوک بهتره ولسمشر ته راپور وکړي په دې اړه باندې د بعد مرغه میکانیزم موجود نه ده. نو مهمه دا ده چې دغه خبرې سره په عمل کې تطبیق شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه ترسره شي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته اتلسو کسانو ځانونه نومولي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د څارنې او همغږۍ د بورډ د 22مې ګډې غونډې په جریان کې نن سهار وکړې. همدا بورډ، یعنی همدا ټولنه د څارنې او همغږۍ بورډ، اوس وایي چې حکومت ملت ته د حساب ورکولو پر ځای نړیوالو ته لومړیتوب ورکوي چې د مسلې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات کړی دی. د دوی انتقاد هغو مرستو ته ده چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړي دي. امریکا له افغانستان سره له 2001 کال راهیسې د 160 میلیارد ډالرو مرسته کړې چې د دې ټولنې په وینا ډېره برخه دا پیسې ضایع شوې دي. خاطر پردیس له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د حکومت لولوري د څارنې او همغږۍ بورډ د 22مې ګډې ناستې له پیل سره سم د مدني ټولنو ګډې کاري ډلې هم د حکومت لولوري ملت او نړیوالو ته د حساب ورکونې پر پروسې خپل ارزونه له رسنیو سره شریکه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان یو غړي ناصر تیموري د یادې ارزونې د شریکولو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو لخوا زیاتې مرستې وشوې خو په مؤثر او ګټور ډول نه دي لګول شوې.
از حدود 120 میلیارد ډالر کې کومک های
د امریکا لوري له افغانستان سره شاوخوا 160 میلیارد ډالر مرسته شوه چې د دې مرستې ډیره برخه هدر تللې او هغه هم په دې دلیل چې حکومت سره د دې پیسو د مصرف په برخه کې مشوره نه ده شوې. او بل مهم اړخ یې دغه پیسې د هغو کسانو لاسته ورغلي چې په فساد کې کړ دي.
د دغه ارزونې پر بنسټ حکومت ملت ته د حساب ورکونې پر ځای نړیوالو ته لومړیتوب ورکړي چې دغه کړنې د حکومت او ملت ترمنځ زیات کړی دی. په دغه ارزونه کې دا هم ویل شوی چې په تیر یو کال کې دوه ملي پروسې لکه سول او ټاکنې چې د خلکو د استاد ونډه باید پکې زیاته وای نه و. په کابل کې د حکومت له لوري د څارنې او همغږۍ بورډ په 22مې ګډې ناسته کې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وشوه، د افغان ولسمشر په شمول لوړ پوړو حکومتي چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یو شمېر بهرنیو سفارتونو سفیرانو او د نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ناسته ته د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
د حساب ورکونې یو ښه بیلګه ښه انتخابات دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. موږ ملت ته د حساب ورکونې په برخه کې ژمن یو او د دې اطمینان ورکوو.
افغان حکومت په داسې حال کې نړیوالو ته د دوی لوري د مرسته شوي او مرستو په اړه حساب ورکوي چې د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې د ارزونې پر بنسټ فساد او بېوزلي په دغه هیواد کې زیاته شوې او د پراختیايي پروژو چارې هم په ټپه درېدلې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د غزنی ښار ته څیرمه د وکیل محمد جان کوچی په عالی لیسه کې لسګونه شاګردان مسموم شوي دي. د ښوونځي مسؤولان او یو شمیر نور د دې مسمومیت د پیښې په اړه بیلابیل دلایل ښیي. جزئیات یې د حبیب رحمان تاثیر په راپور کې واورئ.
دا دوشنبه په ورځ غرمه مهال د غزنی ملکي شفاخانې ته د کوچانو له عالی لیسې چې د وکیل محمد جان کوچی په نامو ته تر 30 زیات مسموم سوي شاګردان راوړل سوي دي. دوی بې هوښه نه بلکې د پیریانجنو په ډول نارې وهي او ځینې یې ځانونه لمزه کې مځکې وهي. د داخله ناروغیو ډاکټر محمد اکبر انصاری چې په دغه ځای کې د دغه ناروغانو په درملنه بوخت دی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د ناروغۍ هیڅ تشخیص نه کیږي.
کسانه کله سی مشکلات یا ځای مشکل یا درس مشکل اتمان یو استرسور دی لري استرسور مختنه مال دی چې پنځه در سلوک مزه مو سره تر اوسه کته سمات اسکو استرسور په مکتب کې نه پیږي چې استرسور دی مکتب ته ځکه کیږي.
بل لور ته بیا د دغې لیسې مدیر داود کوچای وایي دا لیسې تر څنګ د زبحه خانې بوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د لیسې موقعیت د دغه ډول ناروغیو سبب کېدای سي.
د کوچانو لیسه د جنگ په لومړۍ کرښه کې پرته ده. دومره خبره د دې داسې موږ ته نږدې په 50 متره کې د غزنی مسلخ یا کشتارګاه ده. سې هلته د موږ د لیسې انګړ ته د غبطبایي تاپن را رسېدلی ده. په بار بار باندې مو مقام د ولایت مقام د شروالي تفوهنې ریاست په دې مورد باندې وړاندیزونه کړي دي.
د لیسې ځینې زده کوونکي چې دا نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي د استادانو له لورې کال په کال ناکامول اختارونه ورکول یې د ملګرو د دغه ناروغیو سبب بلل کېږي.
دوی مشکل د امتحانو ده چې دوی یې ډېر سخت پرېښي دي. په 12 سم کې یې پرېښي دي، په 11 کې یې پرېښي دي. هغه سې هلته استاد ته ورسې بس کامیابه وي نه، له کامیابۍ را به دېخوا فقط دغه خبر داسې نه دي کامیابوم. اتي خواران ټول په زړه دي.
دغه شاګردان چې داسې شول دلته استادانو مخکې اختارونه ورکول چې یعنې له موږ څخه نه شي تلای. هغه بیا یو څو دانې مریضان موږ لرل داسې مخکې. هغه چې مریضان شول د دوی په هغه باندې چې انور دوی ته بغمجن شول هغه به هم چپه شول.
د دې پښتنې په جواب کې چې ډیری شاګردان د ځینو استادانو له لورې محصور شوي امتحانونه نه ورڅخه اخلي او یا یې هم کال په کال قصدن ناکامه کوي، د دغې لیسې پخوانی مدیر محمد ګل کوچای وایي
د تیرو کلو نتایج د کانکور او د سخ کال نتایج دا کاملا د مځکې د اسمان فرق لري. اورې به درځن درځن خالقان ی خوست پانتون ته، د کندهار پانتون ته، کابل پانتون تیپ ته کامیاب و پلیټکنیک ته به و انجینری ته به و. سخ کال په دغه لیسه کې لوړه نمره 225 یواله کولی ده، بل 220 نور چې وکیل محمدجان کوچلی ده چې هله ګوري ته 204 نمرې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په وار وار د هلکانو تر څنګ د نجونو پولیسو کې هم د شاګردانو د مسمومېدو پیښې رامنځته سوي دي، خو دا لومړی ځل دی چې شاګردان له داسې یوې پیښې سره مخ کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ولسي جرګې امنیتي مسؤولانو ته نن دوی یوې استجوابیه غونډې ته رابللي وو، خو دا غونډه د رسنیو له سترګو پټه تیره سوه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه دغه چارواکي د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه د خلکو استازو ته معلومات ورکړي. یو شمیر وکیلانو د جلسې له سري کېدو سره مخالفت څرګند کړ او دا یې معامله وبلله. د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلې وه.
د ولسی جرګې غړي نن دوشنبه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په هیواد کې د وروستیو ناامنیو او ترهګریزو بریدونو په تړاو ولسی جرګې ته رابللي وو، خو دغه جلسه د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو او وزیرانو په غوښتنه سري شوه. خو د جلسې ترسره کېدلو دمخه د جرګې یو غړي رمضان بشر دوست په جرګې انتقاد وکړ چې جرګه د سرپرست وزیرانو د استجواب حق نه لري، ځکه وزیران له دوو میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کېدی.
موږ لومړی د اساسي قانون د یو اویومي ماده خلاف کار کوو. هلته لیکل شوی چې حکومت متشکل له وزیرانو دی، سرپرست وزیر د حکومت جز نه دی. او موږ تاسې هم داسې قانون تصویب کړ چې هر سرپرست وزیر له دوو میاشتو ډیر سرپرست نشي پاتې کېدی. او کوم کسان چې تاسې نن استجواب ته راغوښتي دوی قانوني او حقوقي موجودیت نه لري.
د ښاغلي بشردوست دا څرګندونې د ولسي جرګې د مشر میررحمان رحماني او نوموړي ترمنځ د لفظي شخړې لامل شوې چې له لفظي شخړې وروسته د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست د جرګې له تالاره وویستل شو او جلسه سري شوه. په همدې حال کې یو شمېر وکیلانو د جلسې سري کول په اصل کې د ځینو حقیقتونو د پټولو په معنا بولي. د جرګې غړي محمد عالم سایي وویل
ما فکر میکنم که رئیس ما امروز
زه فکر کوم د جرګی جلسه ځکه سری شو چې د جرګی مشر د وزیرانو په تفاهم دا کار کړی. په تیرو شپږو میاشتو کې ټولې پریکړې د بندو دروازو تر شا نیول کیږي. حکومت غواړي حقیقتونه پټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و امنیتي چارواکي د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په ولسي جرګه کې د خلکو استازو ته ځواب ورکړي. وروستیو نامنیو یوازې په سرطان میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولی. وکیلان وایي اړتیا وه چې امنیتي چارواکي د روان امنیتي وضعیت د خرابېدو په تړاو په سری غونډه کې نه بلکې په ښکاره ډول معلومات ورکړي وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د هلمند ولایت په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي، خو آیا حکومت د دې سیمې د ساتلو لپاره کافي سرتیری او امکانات لري؟ چارواکي وایي په مرجه کې د هغو بهرنیو اتباعو پر ضد عملیات پیل کړي چې طالبانو ته سلام مشورې ورکوي او د لویو حملو طرحې ورته برابروي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د مرجه ولسوالۍ هغې سیمې ته ورغلی چې پوځي عملیات پکې روان دي.
د بهرنیو ځواکونو د جنګي هلیکوپټرو تر څنګ ځینې نورې الوتکې هم په هوا کې ګرځي چې موږ یې نه وینو. دوی د هوا د لارې دغه افغان سرتیرو ملاتړ کوي چې دمګړی د مرجې تر کیمپ پور هاخوا د ولسوالۍ مرکز ته د لارې د خلاصولو لپاره عملیات کوي. موږ د ملي اردو د اکمالاتي موټرونو او همو ټانګونو سره د څلور جمپه په نوم مشهورې سیمې ته چې مرجې ته د غځېدلې لارې پر سر پراته ده راغلي یو. دلته کراری د خو زموږ څخه څو کیلومتره لویدیز لور ته چیرته چې عملیات شروع دي خال خال ډزې اورېدل کېږي. د عملیاتو له سیمې ډېری ملکي کسان وتلي دي، خو یو شمېر یې د مجبوریت جګړه زغمي او پر کورنو پاتې دي. که څه هم چارواکي وایي د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي، خو د سیمې یو اوسیدونکي راته وویل کله کله درنه جګړه کېږي.
یعنی دغه چې د عملیات راغلي دي چې وطن ته تکلیف ورنه کی، نه ځوان نه و دنیا ته نه و سر ته، دا ټول پامن کیږي ان شاء الله. وطن د دې سره هیڅ څنګه مشکل نه لري، خو ما صرف دا کده چې دی پامن کی، چې وطن پامن کی او چې وطن یې زهیر کی، وطن جن سر خوږی سلو دا شی کشر یز غلا او دنیاي توان ورساو. هله بس دخل کوم مخشن واشته د دولت نن
مرجه د تیر څلور کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې ده چې د هلمند د دولتي مسولونو په خبره په دې ورستوي کې د هغه ځای په نور سیمو کې پر افغان سرتیرو او یو شمېر اهدافو لوی او حساس بریدونه پلانېدل. په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو نه دوو وسیم تلاش او سید حسن راته ویل دوی ښه پیل کړی دی او تر دې دمه تلفات هم نه لري، خو ماینونه ډېر کرل سوي دي، اما دوی د کشف او خونسا اتوان لري.
خام هنګي سره موږ د عملیات شروع کړی دي، ډېر پرمختګ کم کړی دی د تاریخ نور په ساحو کې، او ډېر موږ دشمن ته ماته ورکړی ده.
موږ په دې عملیاتو کې هیڅ خنډ نه لرو، د دشمن په حساب باندې دشمن په ماته دی، او پات سو مینونه مینونه دی لوی لارې باندې کړی دي، هغه موږ تن نه راکې ان شاء الله. امنیتي ځواکو لارې هیڅ وخت نه ده بند شوې، او موږ دوامدار خپل مینونه شنډو او مخ پر وړاندې روان یو.
که مرجه بیرته له طالبانو ونیول سي، نو دا به دریم لوی او د نفوسو ډکه ولسوالي وي چې د 2013 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو لاسته لویږي. د هلمند والي وایي تر دې دمه ډېرې لاسته راوړنې لري او په عملیاتو کې بوخت سرتیري توانېدلي دي چې د طالبانو د جنګ لومړۍ کرښې ماتې کړي. خو آیا افغان سرتیري په خپل کم تشکیل او لږ امکاناتو سره مرجه ساتلی سي؟ والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دوی د تشکیل او امکاناتو په برخه کې ستونزه نه لري او تر هغو به عملیاتو ته دوام ورکوي چې ټوله مرجه تر خپل ولکې لاندې راولي. والي وویل په مرجې کې عملیات اکثره پر هغه بارنیو اتباعو متمرکز دي چې وسلوالو ته د خطرناکو بریدونو طرحې او لارښوونې کوي. خو د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي دا خبره رد کړه. احمدي په یو لیکلي تلیفوني پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د جنگ او طرحو په برخه کې هیڅ ډول بارنیو ته اړتیا نه لري او دای د حکومت تبلیغات یاد کړي دي. محمد لاستایی د ازادي راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځنګړي اونیز پروګرامونه خبرو. ستاسو لا پیغامونو
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د طالب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنګارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دی د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومند بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او زړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زغملی. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، په هغه جمهوري وي که شاهي وي که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیسته دی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
وقام نوم دا د کابل ولایت یم. زه یو شکایت لرم د ازادي راډیو نه د مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي، او دا شکایت د پاکستان سفارت کې وروره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کېږي. حتی د خلک د پنځه شپږ شپږ سپینګي داسې ګډار د زده کېږي سره تېرول کېږي. دا خو برحال حکومت دا باره دې نه هیله کېږي صاحبالدین احمدزونه چې دا پاکستان سفارت سم خلک راولي دي، دوی د شپت روانه زوروا کې دي په اخیستل کېږي. دا ډېر تکلیف ده وروره خلک
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خبرونو لنډیز واورئ چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د زابل او روزګان نظامی مسؤلین وای په سیمه کې د نظامی عملیاتو پر مهال اتلس وسلوال وژل شوي دي. نظامی مسؤلین وای د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې نه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په دغه ځای کې نظامی عملیات روان دي. د بدخشان ځای چارواکي وای د دې ولایت کران او منجان ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یو ورځ تر مخکې تر دې چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وویني، ویلې دي چې د افغانستان ستونزه په جګړه نه هواریږي. ایرانی چارواکي وایي امنیتي ادارو د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته د جاسوسۍ په تور ولس مشکوک کسان نیولي او ځینې یې په مرګ محکوم کړي دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ایران له لوري د تیلو د یوې برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسئلې بحث وکړي، او د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي څارونکې ادارې اعلان کړی چې د دې ادارې رئیس یوکیا امانو نن مړ شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې لومړی د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه، او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې سپورتي خبرونو ته غوږ شئ چې واصل وسال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په ایران کې میشت وشو افغان لوبغاړو د ایران په ولایتي سیالیو کې شپږ میډل نو وګټل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ایران په اصفهان ښار کې د درې سوه اویا لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. ښاغلی پیمان وایي سید امین حسیني د فورم په برخه کې د سرو زرو میډال، رحمان فیضي د سانډاک په برخه کې د سپینو زرو میډال، او بسم الله عربزاده، علي سینا، سجاد خلیلي او محمد کریمی بیا د برونزو میډالونه وګټل. د بدن روزنې ریاست د ویان د معلوماتو له مخې په ایران کې میشت افغان لوبغاړو له بېلابېلو سیالیو تر دې مهاله د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو یو سل اووه ویشت میډلونه ګټلي دي. د توکیو نړیوالو سیالیو لپاره په کابل کې د جودو ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ ترسره کیږي. د جودو فدراسیون رئیس زکریا اسدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د جودو د لسګونو لوبغاړو په ګډون په مختلفو وزني کټګوریو کې ترسره کیږي.
ولایات کابل از دک بین وزنا وزن 6-6-7-8-1 بین از اینا 4 نفر قهرمان های وزن منتخاب میشه.
در خغلی اسدی معلومات له مخې په دغه سیالیو کې د کابل او ولایتونو څخه 12 لوبډلې ګډون لري، او ټاکل شوی د افغانستان او بنگلاديش د الف لوبډلو ترمنځ دریمه یو ورځنۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ د بنگلاديش په چټاګرام کې وشي. افغان الف لوبډلې په تیرو دوه سیالیو کې د بنگلاديش الف لوبډلې ته ماتې ورکړې. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنگلاديشي لوبډلې ته په 10 وکټو او په دوهمه لوبه کې بیا په 4 وکټو ماتې ورکړه. که افغان الف لوبډله دغه لوبه وګټي نو د 15 یو ورځنۍ لوبه لړۍ به په خپل نوم کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي.
درې دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړې. بېخي بې دماغه دي، بل کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډیرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پیل کې د یو ماشوم او کورنۍ خبرې اورو، بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدنی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروري خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اړه دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لږ خبرو
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زه نه پوهېدم. بیا خلک راته ول چې دا غوې سی واکسین کړه، سلوختي چې پروسه یې مې واکسین که بیا چې د درو میاشتو بیا یې راوړ، بیا چې د نو میاشتو بیا یې راول، بیا مې دا درې واکسین ورته کړې، د نور مې نه ده ورته کړې. درې دانې مې نه دي واکسین کړې، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړې. هغه ریچې نه دي واکسین کړې، اوس څه مشکل لري؟ بېخي بې دماغه دي، بل کم دي،
څه رقم بې دماغه دي.
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني، بیا زه موام داسې وام چې په ول نه یي.
څومره مریضیږي دا چې نه دي واکسین کړي؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي، نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. دلته بیا کلینیکان رالو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي، بیا کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دا چې دی در مرض دی دا واکسین. بیا پوهېږم
د عامې روغتیا د وزارت وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو، بیا یو کال چې تیر سي بیا واکسین نه کوي، بیا وایي بل لس میاشتې کوي که په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي. واکسین مشکا واغلی زاره ودا کارت ورته پروت
ایت په نظر دا واکسین څه فائدہ لري؟
خلک وایي چې فائدہ لري، دا هر مرزه وای باج دي څه وای، دا شیر دا کوي نور کوسک چې دی، دا نور مرزونه چې دی، وای دا څه فائدہ کوي دا واکسین؟
د هم دی لپاره واکسین کوي،
دا غدا دی دا پر واکسین کوي.
ایت اوس په منطقه کې د کسان ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی؟
نه زه کړی د مش کورنۍ مش سره خطر کړی
د څوک نشته چې واکسین نه کوي.
نه واکسین نو کوي، ټول کوي، ولې نه کوي؟ ټول دنیا یې کوي.
تر اوسه تخپل دی واکسین فائدہ لیدلې ده؟
خپل د وطن څخه پراسه تر ترالو ما 15 پیری واکسین وکړ، ما په خپل واکسین می وکړ، بیا دا نو شي نه دی کړی. ها واکسین خو کو خلک وای واکسین شته، پولیو ورکوي، واکسین ورکوي، ځینې وای شته، ځینې وای نه دي شته، نه دي دا څه خلک وای؟
تخپل څه وای؟
ډاکټران وای چې شته، ځینې خلک وای وای دا تر خلک وای یا چې واکسین مکو وي شنه سر خبرې اړه وکړي، خپل دغه کوشش کوي،
خپل زړه نه عاشق غږیږي.
او کنځل تر راځي واکسین غوالم راځي، پولیو غوالم راځي، خو چې دی واکسین ټیم چې پرځ بیا وړي کلینیک ته وړي، ډاکټر ته وړي واکسین کوي.
هغه ماشومان چې په خبره پویږي او ګرځي، هغه له واکسین څخه ځکه تښتي چې وای د ستنې لګولو پر وخت درد احساسوي. خو وکلنې مریم چې نوې واکسین کړای وای چې دا خوګ نشوه.
کلینیک ته ډاکټر،
کلینیک ته لاړې؟ ښه، چې واکسین درته وکړ کنه بیا د لاس درد وکړ؟
درته نه کیسه.
تر اوسه دې څو واکسین کړی؟
15 پیر.
15 پیر دې کړی دي؟ د دې چی واکسین مخور؟
د شیر د وغه.
د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هر کال د واکسین پاکله عامه پوهاوی خلکو ته ورکول کیږي، خو بیا هم یو شمیر ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې شي. د واکسین د ارزښت د لا روښانه کولو لپاره مو د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي له مسؤل ګل خان ایوب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدل تر بولو. خپل دغه واکسین په ګټو خبرې راته وکړي.
د ډیرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی، ځکه دغه کوم واکسینونه چې موږ په خپل پروګرام کې شامل کړي دي ډیر زیاتې ګټې لري. نری رنځ یا سل یو ډیره زیاته خطرناکه ناروغي ده. دا ناروغي هر کال په ټوله نړۍ کې لس میلیونه وګړي اخته کوي، او په دې کې بیا یو نیم میلیون وګړي د دې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. مګر که چیرته ماشوم ته د زیږیدو نه وروسته دغه واکسین ولګیږي یا دغه واکسین ورته تطبیق شي، د دې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. همداسې زمونږ نورې ډېرې ناروغۍ دي لکه تور زیړی ناروغي. دا تور زیړی ګوري دومره یو خطرناکه ناروغي ده چې دا هر کال 1.9 میلیونه وګړي یا خلک چې دي په ټوله نړۍ کې اخته کولی شي، او تقریبا 443 میلیونه هغه وګړي په دې کې شامل دي چې دې ته مزمن ناقلین وایي. یعنی دا پخپل دا میکروب په ځان کې لري، دوی ته دا میکروب څه نه وایي، خو دغه میکروب نورو ته دا لیږدوي او نور خلک په دې ناروغۍ باندې اخته کوي. موږ تاسو پوهیږو چې دا سرطان یا چنګاښ دا چې د ډیر زیاته خطرناکه ناروغي ده. د ځیګر د سرطان یا چنګاښ چې دی دا په خپله د تور زیړي له کبله منځته راځي.
که داسې یوه شمېره راته ووایه چې هره ورځ په کوم شمېر ماشومانو واکسین کیږي، هغه که د بېلابېلو ناروغۍ پر وړاندې
واکسین له نیکه مرغه چې د افغانستان ګوډ ګوډ ته رسېدلی دی. ټولو کلیو او بانډو کې زموږ واکسینونه شتون لري. که څوک وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته خپل ماشوم راوړي، په هر روغتیایي مرکز کې لس واکسینونه، یعنی هغه ماشومان چې عمر یې د یو کال نښکته یا هغوی ته په وړیا ډول باندې تطبیقیږي. د دې پرته هغه ماشومان چې کلینیکونو یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، واکسیناتوران د خپل ټاکلي مهالویش نه مخې بیا هغو کلو او بانډو ته ورځي او هلته خپل ماشومان واکسینوي. داسې درته ویلی شم چې په اوسط ډول سره په میاشت کې مونږ نږدې 850,000 ماشومان چې عمر یې د یو کال نښکته یي مونږ په روغتیایي مرکزونو کې واکسینو.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې داسې یو اوازه د خلکو په منځ کې خوره سوې ده چې ګواښي دا واکسین موزر تمامېدلی سي. له همدې وجې هغه کسان چې د سواد کچه یې ټیټه ده خپل بچي نه واکسینوي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
تاسو باور وکړئ په نوره نړۍ کې دا واکسینونه داسې لکه موږ چې وړیا ورکوو داسې وړیا نه عرضه کیږي. په اروپایي ټولنه کې هر ځل چې ماشوم کلینیک ته وړل کیږي هغوی نه په یو ځل واکسینېدو باندې 100 یورو د دوی نه اخلي کورنیو نه. خو بیا هم دغه کورنۍ مجبور او مکلف دي چې دغه د واکسین د ټاکلي مهالویش یا د کارت له مخې دغه خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته بوزي او هلته یې واکسین کړي. خو دا ځکه چې هغوی د واکسین په ارزښت باندې پوهیږي او هغوی په دې پوهیږي چې وقایه یا د ناروغۍ مخنیوی د درملنې نه ډېر غوره دی او اسانه او ارزانه لاره ده.
یو خو دا خبره سوله چې د ځینو کورنیو د سواد کچه ټیټه ده، نو دوی د واکسین په ارزښت نه پوهیږي، ماشومان هم نه واکسینوي. بل څه د دې لامل سوي دي چې خلک د واکسین پر وړاندې حساسیت ښیي. یو شمېر خلک البته
خپل دغه واکسین د تطبیق نه وروسته په هماغه شپه باندې چې واکسین ورته تطبیق شوی یا په سبا باندې دغه ماشوم ته لږه نارامي او تبه او یا هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوی ده په هغه ځای کې درد او سوروالی پیدا کیږي. بیا کورنۍ د دغه ماشوم دغه زړه نشي زغملی. البته دوی وایي چې دغه د واکسین له امله دغه شی رامنځته شوی دی، نو بیا د دې نه ویره لري چې ولاد دا واکسین په خپل د دې ناروغۍ لامل کیږي. کورنۍ ته په ډاګه ویلی شم چې هر کله چې تاسو په ماشومانو کې دغه نښې نښانې پیدا شوي دا معنی لري چې دا واکسین خپل هغه کار چې مونږ ته نه تمه لرو هغه واکسین کړی دی.
یو ماشوم باید څو دورې واکسین شي؟ دا خو سمه ده چې بېلابېلې ناروغۍ ځان ته بېلابېل واکسینونه لري که نه. څنګه کورنۍ وپوهوو چې خپل بچي څو ځله واکسین کوي؟
که تاسو لیدلي مونږ ګوره په ټولو ښارونو او په بانډو کې مونږ د واکسین دغه پیغام لیکلی دی او بیا حتی په رسامي شکل باندې هم دغسې پنځه ګوتې د لاس رسم کړي دي او خلکو ټول ته دا پیغام رسولی دی چې ماشوم تر یو کلنۍ پورې باید پنځه ځله په نږدې روغتیایي مرکز کې واکسین شي. نو د پنځه ځله واکسینېدو سره هغه بشپړ معافیت رامنځته کېدلی شي. بیا دا ماشوم چې دی د ټولو هغه ناروغیو چې په واکسین د مخنیوي وړ دي د هغې په وړاندې خوندي پاتې کېدلی شي.
کوم ماشومان چې نه واکسینېږي غوی له کومو خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدلی شي؟
د واکسین په مهالویش کې دیارلس واکسینونه دي. د نری رنځ یا د سل ناروغي دا یا د دې په وړاندې واکسین دی. بل د تور زیړي واکسین دی زموږ سره. همداسې د ډیفټیری یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده. ټیټانوس یوه ډېره زیاته خطرناکه ناروغي ده. پولیو زموږ ډېره خطرناکه ناروغي ده. د دې په څنګ کې شری ګورې ډېره یوه زیاته خطرناکه ناروغي ده. ډېر زر خپریږي په دغه موسم کې. دغه نس ناستې ډېرې رامنځته کېږي. درنې کورنۍ باید دغه ټکي په پام کې ونیسي او خپل ماشومان نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي تر څو د دې خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، ډاکټر ګل خان ایوب وایي چې ماشوم ته د واکسین په ارزښت غږېده. دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزې خبرونې ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون د یکشنبې په ورځ وګاټه. دا چې په دې سیالیو کې څومره افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده او نورې کومې هیله مندۍ موجودې دي، د افغانستان د تکواندو د فدراسیون له رئیس سره پرې خبرې کوو.
د تکواندو سیالۍ په اردن کې قهرمانی د آسیا شروع شوې ده.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې پرلپسې ماتو یو شمېر هغه ماشومان او کمکي ځوانان چې د لارو او کوڅو پر سر کرکټ کوي نهیلي کړي دي.
بالکل لا ډېر تاثیر کړی، ځکه دا پرلپسې لوبې بایلل هم انسان ته یو رقم مشکل یا یو رقم ټینشن اورچي.
په دې اړه به یو بشپړ راپور درته نشر کړو، خو په پیل کې د تېرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه لیما هادي وړاندې کوي.
د افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې خپل لومړی مډال پرون د یکشنبې په ورځ وګاټه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د آسیا د تکواندو لوبې د اردن په کوربتوب پرون د 2 آسیایي هیوادونو د 330 تکواندو کارانو ترمنځ پیل شوې. افغانستان د تنکیو ځوانانو تکواندو کاران د لوبې تستولي چې له ډلې یې مرتضی صالح د برونز لومړی مډال خپل کړی. هغه د تکواندو بنسټګر هیواد جنوبی کوریا او چین تایپا ته ماته ورکړې. بل افغان لوبغاړی شهرام د سعودي عربستان لوبغاړي ته ماته ورکړې. نن به هم ځینې افغان تکواندو کاران په دې سیالیو کې د خپلو سیالانو په وړاندې ولوبېږي. په دې لوبو کې د افغان تنکیو ځوانانو روزنه د افغانستان اولمپیکي لوبغاړي روحالله نکپا ته ورلغاړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د آسیا جام او د ملتونو د اتلولۍ د جام په مقدماتي دور په 5 ګروپ کې خپل بخت وازمایي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست رایان عارف پیمان وایي په دغه ګروپ کې به د هیواد ټیم د قطر، هند، امان او بنګلادیش له لوبډلو سره به مخ شي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د پچی اچونې له مخې چې د چهارشنبې په ورځ په مالیزیا کې واچول شوې، د آسیایي هیوادونو 40 لوبډلې به په 8 ګروپونو کې یو تر بله سیالۍ وکړي. له دغه ټیمونو نه به 12 غوره ټیمونه په 2022 میلادي کال کې د آسیا جام او په 2023 میلادي کال کې د ملتونو د اتلولۍ جام ته لاره ومومي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې بنګلاديش الف لوبډلې ته په دوهمه یوه ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه. په دې لوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د پچې له ګټلو وروسته بنګلاديش ته د منډو کولو بلنه ورکړه، چې بنګلاديش په ټاکلو 500 اورونو کې افغانستان ته 209 منډو هدف وټاکه. افغانستان لوبډلې د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې یاد هدف پوره کړ او په دې سره د پنځو یو ورځنیو یو لوبو په لړۍ کې 2-0 په وړاندې مخکې دي. په افغان منډه جوړونکو کې تر ټولو ډېرې منډې ابراهیم ځدران وکړې. ابراهیم په 120 منډو وسوځېد. هغه شپږ څلوریزه او څلور شپږیزې ووهلې. په لسو توپونو د شرف الدین اشرف څلور دېرشو چټکو منډو د افغانستان د الف ټیم بری یقیني کړی. د درې شپږیزې هم وهلې او په بولنګ کې هم یو کس وسوځولی دی. په افغان بالانانو کې کریم جنت درې کسان وسوځول. کریم جنت څلور ویشت منډې هم وکړې. دا د افغانستان او بنګلادیش د الف ټیمونو ترمنځ د پنځو لوبو لړۍ ده چې اوله یې هم افغانستان ګټلې وه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، افغانستان د تکواندو تنکیو ځوانانو د آسیا په سیالیو کې لومړی مډال پرون د یکشنبه په ورځ باندې وګاټه. په دې اړه د افغانستان د تکواندو د فدراسیون له رئیس نجیب الله سکندر سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې د آسیا د تکواندو په سیالیو کې افغان لوبغاړو مډالونه ګټلي. که په پیل کې راته د همدې سیالیو په اړه معلومات راکړئ.
د تکواندو سیالی په اردن کې دغه د قهرمانی د آسیا شروع شوی ده. د افغانستان تیم هلته ګډون کړی ده او د موږ تیم پرون وشو کولو چې برونز مډال وګټي او په دغه مسابقو کې تقریبا درې دېرش کشور ګډون کوونکی دی او دغه ستر سیالی ده او د مونږ ورزشکاران په خاص آمادگی دلته اشتراک کړی ده او مونږ امید لرو چې نور مډال هم وګټو.
ډیره مننه سکندر صاحب. که په دغه سیالیو کې د افغان لوبغاړو د شمیر په اړه راته وایي، څومره افغان لوبغاړو ګډون کړی؟
د افغانستان دغه د قهرمانی آسیا نه ورزشکار مونږ لرو او همچنان په دغه پارا تکواندو چې مونږ هم ګډون کړی وو هلته مونږ څلور ورزشکان درلوده چې دغه د پارا تکواندو یو برونز مډال هم مونږ وګټله چې دا هم د ستر بریا د افغانستان لپاره ده او پرون د قهرمانی آسیا څخه هم چې دوه ستر او قدرتمند کشورونو ته مونږ ماته ورکړله، چې هغه کوریا او تایلند یا چین تایپی ده، چې مونږ د دغه نتیجه په لاس دغه نتیجه مونږ برونز مډال وګټل.
لکه څنګه چې تاسو وویل چې په دې سیالیو کې تر دې دمه مډالونه ګټل شوي دي، خو لوبې لا روانې دي، نورې کومې هیلې شته؟
مونږ ورزشکاران ټول آمادگی نیولی ده او فدراسیون ډېر هغه باندې کار کړی ده چې مونږ د دې نه نور مډالونه وګټو.
او د دې سیالیو په اړه لنډ معلومات ورکړي چې تر کومې ورځې پورې دوام کوي، یعنی څو ورځې نور دوام کوي؟
تر سبا پورې دا سیالۍ نن روان ده او سبا پورې ادامه پیدا کوي او مونږ امیدوار یو چې ولرو.
د سیالیو د هدف په اړه باندې سکندر صاحب، تاسو خامخا معلومات لرئ چې دغه سیالۍ په کوم هدف باندې پیل شوې؟
د آسیا قهرمانی ده او د دغه مډال ډېر ستر او با ارزښت پر هر مملکت کې ده او په آسیا تاسو پوهیږئ چې د تکواندو ټول قدرت په آسیا کې ده او چې په آسیا کې مډال وګټي په نور د جهانی مسابقو کې هم تاسو کولی شئ چې مډال راسته راولي.
د افغان لوبغاړو تر څنګ چې وړاندې تاسو شمیر یاد ک، نور څومره اداري کارکونکي یا د فدراسیون په نمایندګۍ باندې هم چا په دغه سیالیو کې برخه اخیستې؟ یعنی د لوبډلې سره نور کوم ډیلیګیشن چې تللی دی، څوک څوک پکې شامل دي؟
د فدراسیون د رهبرۍ نه یو سکرتر جنرال تللی ده او درې مربیان، بس نه تن ورزشکاران په دغه سیالیو کې هغه تللی ده.
سکندر صاحب، نور کوم هیوادونه چې په دې سیالیو کې برخه لري، که په دې راته لږ وغږېږي چې کوم داسې هیوادونه شته دی چې هغه ډېر پیاوړي دي او یعنی ماتول سخت دي او مونږ ترې یو ډول په ویره کې، کوم هیوادونه داسې په دې سیالیو کې ګډون لري؟
تاسو پوهیږئ چې کوریا خو ډېر هغه ډیر قدرتمن کشور ده هغه اردن په خپل د تکواندو ډیر قدرت په دین پرنه لای کې قدرت لري مدالونه د المپیک لري چاینا سټایپی چې مونږ هغه ورزش کارنه شکست ورکړل هغه ایران تقریبا د آسیایی مملکتو دیر د قدرتمند مملکتو څخه ده چې په نړۍ کې ټول مدالونه هغوی ګټي او مونږ چې په دغه سیالۍ کې مدال ګټو په دې معنا ده چې مونږ هم ډیر قوي شوی
او د وروستۍ پوښتنې په توګه د طلا د مډال د ګټلو چانس هم لرو
د دې توقع مونږ په دغه امیدواري تمادګۍ نیولی یو چې طلا مدال برونز مدال او نقره مدال وګټو خود کله کله بیا د دې مسابقو برونز مدال هم ډیر غټ مدال هم ده
مننه چې ازادي راډیو اوري د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو یو شمیر هغه ماشومان او کمکی ځوانان چې د لارو او کوڅو پر اثر کرکټ کوي نه هلي کړی دي د دوی په خبره په نړیوال جام کې د کرکټ ملي لوبډلې ته ډېری هیلې وي خو افغان لوبغاړو د دوی د هیلو خلاف لوبې وکړې او خپلې ټولې سیالۍ په نړیوال جام کې بایلو دي بلخو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغان لوبډلې ماتې او بریاوي دواړه د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه پر هغو ماشومانو چې په لارو او کوڅو کې کرکټ کوي اغیز کړی خو دا کار د دوی د ډېری مینې لامل دی په دې اړه محمد واصل وصال راپور چمتو کړی دا د هغو ماشومانو او کمکی او ځوانانو شور او زوګ دی چې د حضوري چمن په خاورین او له دوړو ډک میدان کې د کرکټ لوبه کوي د دوی د هر یو په زړه کې لکه د کرکټ د نړۍ د نورو ستورو په شان په سترو نړیوالو سیالیو او میدانونو کې د خپل هیواد په استازیتوب د لوبېدو هیلې او ارمانونه پراته دي خو هغوی چې د غرمان ته رسېدلي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لباس یې پرتن کړی تر کوم بریده توانېدلی چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د دغو ماشومانو او کمکیو ځوانانو زړونه خپل کړي دیرلس کلن تمیم او شپاړس کلن سمیع الله چې په ډېرې سختۍ یې بیټ او بال اخیستی او دلته په حضوري چمن کې د خپلو نورو ملګرو سره کرکټ کوي په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستیو ماتو یو څه ناهیلي کړي خو دوی بیا هم کرکټ نه دی پریښی
بالکل ډیر تاثیر کړی ځکه دا پل لفظ لوبې بایلل هم انسان ته یو رقم مشکل یا یو رقم ټینشن اورچي ځکه دا پر لفظ بیا هغه داسې یو عادي لوبې نه دی یو نړیوال جام لوبې دي چې پر لفظ دا د نورو د ځوانانو په زړو باندې ځوانانو په ذهنو کې دا یو ډیر منفي پوینټ ده ځکه هغه دې ته هم واڅول خو دې ته دا هم زړه ځنې ورتور کو سیدا چې ده
زیات تاثیر وکړو ځکه چې دا خلک وایي چې په د روحیو باندې زیات تاثیر ورته وکړو هر پر لپسې لو ویلې یعنی د افغانستان اتلان چې وي داسې شنو د نور نګیله نشته دي
د تمیم او سمیع الله په خبره په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې د ماتې یو لامل په لوبډلې کې د وړتیا له مخې لوبغاړو ته چانس نه ورکول دي چې د دوی په خبره ک ملي لوبډلې ته د وړتیا له مخې لوبغاړي وټاکل شي نو افغانستان له هرې لوبډلې لوبه ګټل شي افغانستان د 2019 کال کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې په انګلستان او ویلز کې د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ شوې او انګلستان یې اتلولي وګټله نه لوبې وکړې او خپلې ټولې لوبې بایلو دي بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ پخوانی مسؤول او اوسنی میډیا منیجر نظیم جار عبدالرحیم زه هم مني چې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتو پر هغو ماشومانو او ځوانانو چې خپل راتلونکی کرکټ ټاکلی زیات اغېز کړی
هیڅ شک نشته چې تحصیل لري ټول مونږ او تاسو سترګې په لارو چې مونږ باندې ځینې میچونې ګټو خو متاسفانه چې مونږ ونه ګټل په هغو باندې چې تاثیر کوي دا په همدې معنا ده چې دوی کرکټ سره څومره کلکه مینه لري دا له یوې خوانه د خفګان لامل سوی دی دوی له بلې خوانه د دې لامل سو چې ورورګل دوی کولی شي که بله ورځ میچونې ګټي دوی لا تشویقېږي زه باور لرم دا تاثیر بالکل پ لري چې مشران ښه وځلیږي نو دوی هم همغونه هڅه کوي
د کوسو کرکټ یا په انګلیسي اصطلاح سټریټ کرکټ د هر لوبغاړي اساس جوړوي هر کرکټر په لومړیو کې په همدې کوسو لارو کې کرکټ کوي او بیا ورو ورو مخته ځي او تر ملي لوبډلې ځان رسوي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل هیواد بیرغ ځلوي او ستر نوم خپلوي
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو د همدې راپور په اوریدو سره زموږ د دې ونې د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم خدای مو مل
سنور بہو گورم
اوت چی پکی اسے آغا پور با او پورم دانا لگ ادری گا چی ادی کم دا تو رستر بو سیل لگ ادری گا چی ادی کم دا تو رستر بو سیل ستاستر بو ستاستر بو کی دخپ لستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخپ لستر بو تور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم بانا نسیم کدا وسل پا گلشن نشو نزار نسیم کدا وسل پا گلشن نشو نزار دلتون میں چپری سیزی آغا اور با او بورم دلتون میں چپری سیزی آغا اور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم بانا بانا میں سیل دبلو دے سنور با او بورم اوت چی پکی اسے آغا پور با او بورم